دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی په دی اوساته خبري غړې کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د کوټې ځانمرګي برید پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان پارلمان د ناموسي وژنو او جنسي تیریو مخنیوي قانوني مسودې منظوري کړې دي او روسیې خبرداري ورکړه چې که امریکایي الوتکو پر شامه او ځواکونو بریدونه وکړل نو ښایي نسکوري کړل شي. بشپړ خبرونه د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د پاکستان سپریم کورټ د کوټې ځانمرګي برید پلټنو په مخه یو کمیشن جوړ کړی دی. د ټولنې مرستیال مشر خلیل پانیزي تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل سپریم کورټ دا پریکړه تیره ورځ د هغه برید په اړه د مقدمې اورېدنې پر وخت وکړه. د ویل تر هغه چې پلټنیز رپورټ تیاریږي دوی به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي.
سپریم کورٹ جسٹس فائز احساس آپ سے برائے کی کمیشن جوڑ کو کمیشن میں رپورٹ تیار رہی بیا ولاغا بعد انا دا رپورٹ بیا سپریم کورٹ پیش شیش 10 محرم بعد انشاءاللہ منگ دا سی سندھ خاطر زو سندھ بس بعد سندھ بعد بیا دا سی زو لاہور خاطر بیا بلا پنجاب کے دا کار کو پنجاب بعد بیا پښتونخوا سے بیت زو
د اگست پر اتمه په کوټه کې په ځانمرګي برید کې له اویا څخه زیات کسان وژل شوی ول چې پکې زیاتره وکیلان ول. د پاکستان پارلمان په هغه هیواد کې د ناموسي وژنو او پرخځو د تیری مخنیوي قانوني مسوده منظوري کړې دي. دا مسوده تیر ورځ د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته وړاندې کړل شوې چې په غوڅ اکثریت منظوري شوې. د پیپلز ګوند سینټر فرحت الله بابر د جنسي تیری مخنیوي بل وړاندې کولو پر وخت د پارلمان غونډې ته وویل د دې قانون له لاګو کېدو سره به عدالتونه پابند وي چې د جنسي تیری پیښو په اړه په درو میاشتو کې دننه خپل پریکړه وکړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ژمنه کړې چې کله ولسمشر دا مسودې لاسلیک کړي نو دی به یې د عملي کولو اقدامات کوي. په دواړو مسودو کې د ناموسي وژنو یا جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو وړاندیز شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي نن یې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه وربللې چې پکې به د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع خبرې کیږي. نوموړي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل تر هغو چې بیجنګ اعلان نه وي کړی د غربي لار په اړه د وفاقي حکومت پر خبرو باور نه کوي.
اسمبلی کې موږ راځي ډیبیټ وکړو په هغه کې موږ ډیسایډ کړه موږ د ټول پارلماني پارټو لیډرز میټینګ راوښتل په هغه کې موږ یو لای عمل پرې کوو. دا زموږ د بقا جنگ دی، دا زموږ د بچو د مستقبل جنگ دی. موږ په نور تسلو باندې یقین ساتو چې چاینا ګورنمنټ چې آفیشلی اناؤنس کی چې مغربي روټ دا د سی پی کی سره موږ علمونو.
د پاکستان حکومت په بیا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لارې پنجاب ته اړولې ده. وایي غربي لار له پښتونخوا او بلوچستانه تیریږي. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د فراه له ښاره یو وسلوال په شاتم بولی دي. د امنیت قمندانۍ یو چارواکي غوث مالیار بیګا مشال راډیو ته وویل تیر مازیګر د فراه ښار او پوشتي رود ولسوالۍ ترمنځ په نوبهار سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د زیاته کړه چې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه لري. هلته له هلمند را رسېدلي رپورټونه وایي د لښکرګاه په دویمې او درېیمې امنیتي حوزې کې هم له وسلوالو سره نښتې شوې دي چې له کبله یې ګڼ خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي. نن په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه غونډه کیږي چې پکې به د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر افغانستان پاکستان او ایران استازي برخه اخلي. د افغان اجرائیه رئیس ویاند جاوید فیصل بیگا مشال راډیو ته ویل په غونډه کې به په پاکستان او ایران کې د میشتو افغانانو په ګډون اروپا ته د تلونکو د ورغلو کډوالو پر برخلیک هم خبرې کیږي. د زیاته کړه افغان حکومت اروپایي ټولنې ته ویلي چې په زور د افغان کډوال خپل هیواد ته نه استوي او د هر وګړي قضیه دی په جلا ډول وڅېړل شي. د روسیې دفاع وزارت ویاند وړاندیز کړی چې که امریکایي یا د امریکا ائتلافي الوتکو پر شام او ځواکونو برید وکړ نو کېدای شي د دوی الوتکې ضد نظامي نسکوري کړي. په شام کې د روانو هوایي بریدونو په اړه د برید جنرال ایګور کناشنیکوف دا خبرداری تر ټولو سخت او غوڅ بیان دی. نوموړي بیګا دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د واشنگټن او مسکو اړیکې لا پسې خرابېږي. د روانې اونۍ په پیل کې واشنگټن له روسیې سره د شام په بحران کې د همکارۍ په اړه هغه خبرې وځنډولې چې موخه یې د هغه اوربند بیا عملي کول ول چې د سپتمبر پر 19 مات شو. له هغه وخت راهیسې شامۍ او روسۍ الوتکو په حلب کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو باندې بمباري کړې دي چې پکې سلګونه ولسي وګړي وژل شوي دي. د تېرې اونۍ له پای راهیسې سي روسيه په شام کې د الوتکو ضد دفاعي نظام نصب کړی او د مدیتراني یا روم سمندرګي لختیځ ته درې بحري جنگي بیړۍ استولې دي. د سه شنبه یا نهه پر ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې پینټاګون امریکایي حکومت ته په حلب کې د روانو عملیاتو په غبرګون پر شامي حکومتي ځواکونو د ممکنه هوایي حملو یو شمېر انتخابونه وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په رسمي ډول د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انټونیو ګوتیرز د ملګرو ملتونو د مشرۍ دندې ته نومولی دی. نوموړي تیر مازدیګر د شورا له 15 غړو څخه غوڅ اکثریت ترلاسه کړ، خو اوس یې باید د ملګرو ملتونو عمومي جرګه هم منظور کړي. ټاکل شوی چې د جرګې 193 غړي هیوادونه راتلونکي اونۍ خپلې رایې وکاروي، خو هیله څرګندېږي چې 18 ګوتیرز به د عمومي جرګې منظوري ترلاسه کړي او د راتلونکي کال د جنوري پر لومړۍ به خپل 15 دنده پیل کړي. ګوتیرز به په د 2020 بان کی مون ځای ونیسي چې له 13 راهیسې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دی. نوموړی له 1995 زیږیز کال تر 2002 پورې د پرتګال وزیر اعظم او بیا له 2015 زیږیز کال تر 2015 د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر په توګه پاتې شوی دی. دا او د دې مهال خبرونه سراج ظهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له صورتحال سره.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخیستل کیږي او په 125 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په 125 روپۍ او په 125 روپۍ او یا پیسي، یو یورو په 112 روپۍ او په 112.50 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23 روپۍ او یا پیسي، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسي او په 20.90 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1 روپۍ 50 روپۍ، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 40، بنو کې 4.5 او 3.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2 ډگری سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو د خبرونو مو له پامیر ساحل او سراج ظهیر څخه واورید. په دې او ساتاګړي کې مزابوري وال کاکړ کوربه. د پاکستان سپریم کورټ د کوټي ځانمرګي برید پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړی دی.
ہم سب اس فیصلے سے مطمئن ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ قوم کے سامنے کھل کے آئیں گے.
د پاکستان پارلمان د ناموسی وژنو او پرشوزو د جنسی تیری مخنیوي قانون مسودی منظوري کړي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مشر نن د چین پاکستان اقتصادي لارې پر موضوع د پارلماني مشرانو غونډه وربللې ده. د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو او فعالانو غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. دوی وایي د پښتنو قومي وحدت مخالفت دی نه کیږي.
کم خلق چې د پښتو د ملي وحدت خبره کوي، هغه ته مونږ دا خبره کوو چې نن پاکستان کې په تاریخ کې په اول ځل پښتون یو کیږي، نو دا څنګه نشاليسته چې هغه دې مخالفت کوي.
د خبر انتظامیه وایي د باړي او تیرا اوسیدونکو ته د کورونو جوړولو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي
همدا سی وران پرتری بل طرف ته یخنې سیزن پر روان دی، بارانونو مسند اوس نو ډیر مشکل سره دی باړي خلک.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ د کوټي د ځانمرګي برید په اړه د یو پلټنیز کمیشن جوړ کړی دی. د سپریم کورټ مشر قاضي اتیر ورځ په کوټه کې د اگست 8 پیښې مقدمې اورېدو پر وخت تر هغه وروسته د کمیشن جوړولو اعلان وکړ چې وکیلانو ویل تر اوسه د پلټنو له امله نه دي مطمئن. دا درې کسیز کمیشن به د یو میاشت دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. ایوب ترین نور حال راکوي.
تیر ورځ د پولیسو، کورنۍ چارو وزارت او د روغتیا د ادارې له لوري د پیښې د پلټنې په اړه راپورونه و عدالت ته وړاندې شول. پر دغه رپورټونو وکیلانو اطمینان نه ښکاره او ویل چې د 2 میاشتو د تیرېدو برسېره هم حکومت پر وکیلانو باندې په بریدونو کې تورن څوک نه دي نیولي. دوی غوښتنه وکړه چې د پیښې د سمې پلټنې لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ شي. وروسته عدالت د دوی غوښتنه ومنله او د سپریم کورټ د جج قاضي فایزي صاحب په مشرتوب کې یو کسیزه کمیشن اعلان کړی. په دې اړه د سترې محکمې یو وکیل حامد خان ایډوکیټ وویل،
هم سب اس فیصله سے مطمئن ہے.
حامد خان ایډوکیټ وای چې موږ ټول د دې پریکړې څخه مطمئن یو، بلکې شکر گزار یو چې هغه موږ استدعا واورېده او اله کوو چې دا کمیشن به سم او صحیح حقایق د کام او وکیلانو مخې ته راښکاره کړي. انشاءالله انصاف کیږي او چې کوم خلک دا هڅه کوي چې اصل تورن کسان او مجربان پټ کړي یا وشاته ودرېږي، هغه ټول به د کام مخې ته راسي،
یو قوم کې سامنے کھل کے آئیں گے.
پھر عدالت کے دزین وکیلان لخوا دا اعتراض ہم وسو چې د اتم اگست په ځمړکی برید کې د وژل سو قانون پوهانو د کورنۍ سره په سمته ګمرستنه دسیوی. پر دې باندې د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټی وویل چې په څومره لویه کچا حکومت کومک کړی دی، داغه په تیر وختو کې هیڅ ساری نه مندل کیږي.
کورٹ میں جو لائرز کی طرف سے مجھے ایک آدھ وائس آئی
دے قرآنی چار وزیر سرفراز بختی وائی چی دا جنو وکیلان لخوا دا مرستو پا آڑا چی کم آوازون راپورت سول اگا غیر یقینی وو. زه یوازې دومره وایم چې حکومت چې څه ډول د وکیلانو سره مرسته کړې ده هغه یو تاریخي عمل و. دا فکر کوم چې په پیښه کې د کومو قیمتي جانو زیان سوی دی، مرستې د هغو نیمل بدل نه دی، لیکن موږ د پارلمان غړي هم شهیدان سوي دي، د اسمبلۍ غړي هم د ترګري سره مخامخ سوي دي. د هیچا سره په دومره لویه کچه مرستې د دې څخه له مخه نه دي سوي، خو پر دې برسېره ځینې آوازونه راپورته کېدل. په دې خفه یم او د وکیلانو سمي ګله هم ده.
لایر سه یې ګله به رهګا.
ټاکل شوی کمیشن به په یو میاشت کې دننه د کوټ په سیول هسپتال کې د سیوی ځانمرګي برید په اړه راپور و عدالت ته وړاندې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په ریپورت کې مو اوریدل چې سپریم کورټ د کوټي ځانمرګ برید په اړه پلټنیز کمیشن جوړ کړی دی. هلته د بلوچستان وکیلان ټولنه وایي تر هغو چې کمیشن خپل ریپورت تیاروي او وړاندې کوي، دوی به خپل احتجاج ته هم دوام ورکوي. په دې اړه ریپورت لیولانډ د میروست. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې مرستیال مشر ایډوکیټ خلیل پانیزی څخه مې وپوښتل چې جسټس فایز ایصابه د یادې پیښې په اړه خپل ریپورت کله سپریم کورټ ته وړاندې کوي. نو هغه وویل
ګز زخمیانو ټپلې دي، دغو بیانونه واخلي، بیانو بل بیا د پولیس وغیرہ راوغاړي، نو لاغه بعد بیا کوم سی ایف سی والا دي هغه راوغاړي، لاغه بعد د سیکشن فائنډینګ کوي. میا څه ټایم اټلیست اخلي کم از کم.
خو د نوموړي په وینا په عین حال کې به دوی د احتجاج لپاره د ټولو صوبو دوره کوي.
دس محرم بعد ان شاء الله مونږ د سند خواته ځو، سند به سبا سند بعد بیا د سیزو لاهور خواته، د پنجاب کې دا کار کوو، پنجاب بعد بیا پښتونخوا سو به ځو.
ایډوکیټ خلیل پانیزی وویل دوی به وروسته په خپل احتجاج کې د ګډون لپاره سیاسي ګوندونو ته په رسمي ډول د بلنې پریکړه کوي. خو د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي داسې ښکاري چې سیاسي ګوندونه په دې کې دلچسپي نه لري.
د سیاسي جماعتو د سیاسي ګوندو چې دی دغه خو د مرسته دوی نه کوله، نه مرسته کړې دي. که اول ورځ که ګوري کم پاټیان یا کم سیاسي ګوندو چې دی په دغه سي حکومت کې ناست دی، دغه سي نه هغوی اول ورځ په پیش او سواله نه پیش ورځ کې رالی په دوی په احتجاج دوی په دغه کې هغه خاص دوی سره مرسته نه دي کړې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د اتم اگست د برید پلټلو لپاره کمیشن جوړ کړی و، خو د وکیلانو اتحادیې رد کړ. د وکیلانو اتحادیې وایي صوبایي حکومت په خپله په دې مقدمه کې فریق دی. په کوټه کې هغه برید ټول 40 کسان وژلي وو چې لږ تر لږه 55 پکې وکیلانو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پارلمان د ناموسي وژنو او د جنسي تیری مخنیوي قانون مسودې منظور کړې دي. د مسودې تیر ورځ د قومي اسمبلی او سینټ په ګډه غونډه کې په غوڅ اکثریت منظور شوې دي. په مسوده کې په ناموسي وژنو او جنسي تیریو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو وړاندیز شوی دی. عرفت انجم نور حال راکوي.
د پاکستان پارلیمان مشترکه غونډه د ناموسي وژنې او جنسي زیاتې مخنیوي لپاره د 2 بلونو مسودې منظوري کړې دي. د پارلیمان په مشترکه غونډه کې دواړه بلونه د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړي وو. د جنسي زیاتې په بل د بحث دوران د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وینا وا چې د بل په قانون کې د بدلېدو نه وروسته به په جنسي زیاتې کې د ککړ کس ډي این اې کول لازم وي. د جنسي زیاتې کیسونو فیصله به په 3 میاشتو کې اورول شي او د فیصلې خلاف د اپیل حق به تر 6 میاشتو پورې وي. د بل مطابق متعلقه پولیس تانه به متاثره ښځې ته قانونی حقوقو متعلق معلومات ورکولو پابند وي او دا خبره هم لازمی ګرځول شوی چې داسې جرم کې ککړ کسانو ته کم نه کم 15 کال د کیس سزا ورکړل کیږي. د جنسي زیاتی بل تر لاندې دا قانون به د ښځو او سړیو دواړو لپاره برابر وي. هم د دې ترڅنګ جنسي زیاتی پیښو کې پوره تفتیش نه کولو، د پولیسو اهلکار په تفتیش کې مسلې پیدا کولو او یا د متاثره کا شناخت په ډاګه کولو والاو ته به 3 کال سزا ملاويږي. د بل مطابق ماشومان او په ذهني او جسماني توګه معذور کسانو سره جنسي زیاتی کې ککړ کس ته به د 5 سزا ورکړل کیږي او په جیل کې د نن جنسي تیرو کې ککړ کس ته به د 5 او جسماني تشدد کې ککړ کس ته به د عمر قید سزا ورکړل کیږي. د بل تر لاندې د متاثره کس طبي معاینه به د هغه په مرزه او د ککړ کس معاینه به لازمی کولی شي. د ناموسي وجنې په بل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پارلیمنت او ټول قوم ته مبارکي ورکړي او ویلي دي چې په دې عمل درآمد یقیني جوړولی شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي نه یوازې اعلی وزیر ته په پاکستان کې چینی سفیر ویلی ول، بلکې د هم پلټنې کړې وې دي او ورته روښانه شوې چې غربي لار د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې برخه نه ده. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل پر همدې موضوع یا نن ماسپښین په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه رابللې ده. له قیصر سره د مشال راډیو خبریال غلام غوث خبرې کړې دي او له ده پوښتلي چې د اقتصادي راهداري پر موضوع له وفاقي حکومت سره څه اختلافات لري.
څو پورې مسلسل وفاقي حکومت سره احسان اقبال سره زموږ میټینګ شو. ما ټول پارلیماني پارټي لیډرز هلته بوتلل. هغې سره مونږ بریفنګ وکړه. بریفنګ نه مونږ بالکل مطمئن نه وو او د ټول نه اهم زموږ چې د وخت کم کنسرن دی او تفضات دي نو بل د چین د ګورنمنټ د طرف نه آپ شری دا وینا شوې ده چې دا کوم په آل پارټي کانفرنس کې کوم فیصله شوې ده چې دا مغربي روټ په دا به د سی پیک ایسي روس پورې هغه مغربي روټ لا د سی پیک ایسي نه ډیکلیئر شوی.
د ملاقات کم شوی او د صوبایي حکومت د کوم چارواکو سره چینی چارواکو ملاقات کړي او پاره کیسه خبرې اترې شوې.
چیف منسٹر صاحب د چین سپیر نه تاسو کړی دی چیرې دا راته وایي چې دا مغرب روډ د سی پی کې سره نه ورته چې نو بیا ما په خپل سورسز ډیر سینیئر ترین دا غره تاسو کو نو هغه هم بالکل کنفرم کړه چې نه دا د سی پیک ایسا نه ده. ها دا خو یو روډ دی، روډ باندې څه کوي؟ په هغه روډ باندې به څه کوي چې کله په هغه روډ باندې ستا د انټرنیشنل ټرافیک نه ځي، د چاینا کاروان پې نه ځي، په هغه باندې په دې باندې به د پتی جنگ نه آخوا په دې باندې فابریک آپټیک نه وي، په دې باندې بچنې انډسٹریل زون نه وي، په دې باندې بچنې سیکیورٹی زون نه وي، په دې باندې بچنې د انټرنیشنل ټرافیک نه وي. دا مغربي روټ نه دی، آخوا آخوا دي. نو چا باید خراب دی چې په دې روډ ځي؟
نو اسد قیصر صاحب اوس بس تاسو دغه څه وي تګلاره به څه وي، ځکه چې مخکې هم د سی پیک باره کې دوه ځل ټولبندي غونډې شوې دي او بیا هم دغه صورتحال رامنځته شوې ده.
د دې لپاره موږ دا بودیجې تور وکړه چې اسمبلی کې موږ ورځې ډیبیټ وکړو، په هغه کې موږ دا ډیسایډ کړه. موږ د ټولو پارلیماني پارټو لیډرز میټینګ راغوښته ده، په هغه کې موږ یو لای عمل پرې کوو. دا زموږ د بقا جنگ ده، دا زموږ د بچو د مستقبل جنگ ده. موږ په نور تسلو باندې یقین نه ساتو چې چاینا ګورنمنټ چې آفیشلی اناؤنس کی چې مغربي روټ دا د سی پی کې سره موږ علمونو
زیات تر تاسو سیاسي چې کوم مخالفین دي هغه دا وایي چې عمران خان چې کوم دی نو د سی پی یا د چین پاکستان اقتصادي ادارې چې کومه مسله ده په هغه باندې هغه اول خاموش دي.
عمران خان سره خبر وشو هغه ان شاء الله تعالی نن په سی پی باندې خبره کوي چې بل اس کتا سو پریس کانفرنس کتلې نو هغه په سی پی باندې تحفظات اظهار کړی دي چې وړو صبح مې حرمې دي او وړو صبح سره کېږي او خبر وسره وکړي او پرون عمران خان سره خبره کړې ده هغه چې د کلم په سم دا خبره کومه او ټاکس کې هغه خبره کوي. بالکل عمران خان بدی کې لیډر دی، عمران خان بده خبره کوي.
د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو، مذهبي او مدني ټولنو فعالانو او پوهانو پر حکومت غږ کړی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي. دوی د غوښتنه تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د یوې څېړنیز مرکز په غونډه کې وکړه. نور تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت پورز د یوې ادارې انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز په مرسته راجوړ شوي د فاټه اصلاحاتو په لار کې د خندانو او مشکلاتو په نوم یو دستور کې د فاټه د پارلیمان د مدني ټولنو غړو او وکیلانو او پوهانو له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د زر تر زر په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. غونډه کې ګډونوال د عوامي نېشنل ګوند لاهور افراسیاب خټک مشال ریډیو ته بدې اړه وی
فاټه اوس پرې پاتې شوی په دې وجه دا چې انګریزانو هم دا یو بفر علاقہ شمیرلا چدی ذریعہ مرکزی ایشیا تھا لاس غزول نو اگر مسئلے اسم شتا سو بودی چی پاکستان حکومت افغان پالیسی نہیں بدلی شیو دیجے نہ جنگ کو لتا اجازت ور کئی نو بیا فاٹا استعمال ہی دے جنگ دفاع دو میں خبر دل تک ڈیر مفادات دل تک چکم بیوروکریسی دا چی پدی حکومت کئی دل تک دی جنگ معیشت تے بغیر اقتصادات کو مزاحمت کئی مخالفت بو کئی دی اصلاحات او تک چی اگے بلمن زی درے خبر دا چی کم پاکستانی سٹیٹ کے کوئی ادارے فاٹا چلئی نو اگے ٹولا گٹا فاٹا پور چڑھا دا دا جی بدا چی اصلاحات کر اگے تو سپارے اگے بو اگا سنگ سنگ پر کئی چی خپل پناستی برا
تو فاٹا نا سینیٹر سجاد توری او ایل پائی چی حکومت پاو پلمبی پڑاؤ کی پفاٹا کی بلدیاتی انتخابات وکڑی او پس لہاغی نور اصلاحات عمل کڑی
ضلع پسطر بندی روستلے پر انفراسٹرکچر ضرورت ور کے ڈیولپمنٹ ضرورت ور کے سکولز دی ایجوکیشن او ہیلتھ کے لے کر پم سکول دی ضروری دی ندی وجنا یو گیپ ور کول گاڑی چ دی خلق وے گیپ ور کو لوکل باڈی سسٹم دراشی لوکل سسٹم وجنا بد ڈیر مخ کی لاٹ شی او دکم خدشات ظاہری دا خدشات لگا دا خدشات بکار نے ظاہر کی ولے مخ کی دی بویلا چ حق بلغ رہ دی ہی نور کولو سدین مسئلے جڑی شی پاٹا کی حالان کی اغم علاوہ شو دے او سم مسائل نشتا دی پاٹا والا خلق با شعور دی او صرف دادی سے فائنانشل سکم فنڈنگ سے ولی سر دی دا یو 10 سال پارا او ٹیکسز نا مستشنا کول دی او کی پی کی ایک پکار دے سو مرج دی شی
مشال ریڈیو چ ددی مسئلے دا حل پہ حق لا اسلام آباد کی د قائد اعظم پو ہنتون استاد او د قبیلی چارو تزیہ کار سیدہ سلیمان نو پختل نو دا حقی وی ناوا
سما په خیال کې دیم حل صرف او صرف مرج دی چې دادې زم کړې شي کی پی کی یو خود افاٹا خلق بالکل پریپیئر دی دیشی دا پارا غی تیار ہم دی غی ذہنی طور بن ایکسپٹ کرے ہم دی دا شیز او کی پی خلق کو ہم یو قسم تا دا شیز ایکسپٹ کون شروع کلی دی چی مبو پروونس چی دی غا بوس ایکسپینڈ کی گی او چی سو پر اتا سو فاٹا والا خلق زان سر شامل کری نی پروپرلی کی پی کی کی اہم را پوری بغی والا چی کم دا پولیٹیکل ایلینیشن دی غا بنا ختم ہی
پدی مکمل شال ریڈی ہوتا دا فاٹا لارس فورم یو غڑی او دا قبیلی چارو تزیہ کار وکیل اجاز مومند او ایل چی فاٹا اصلاحاتو کی حق خلق خاندان پیدا کوي چې د فاټا سری مفادات تړلې دي
هیڅ داسې ستونزې نشته ده صرف هغه خلک چې هغه مراتب یافته خلک دي کوم خلک چې د پښتو د ملي وحدت خبره کوي او کوم خبره کړې ده هغه ته مونږ دا خبره کوو چې نن پاکستان کې په تاریخ کې په اول ځل پښتون یو کیږي نو دا څنګه نشاله چې هغه د مخالفت کوي چې دا پښتون دی نه یو کیږي هغه چې د کوم معاهدو ذکر کوي چې هغه کې د ګندمک د معاهدې ذکر دی هغه کې د پنڈې د معاهدې ذکر دی نور دي د 73 د عین نه پس هغه معاهدې ختم دي د دوی چې کوم دکانوں دی اگے تا نقصان دے اگر ختمی کی باقی زما په خیال چې داسې هیڅ قسمه ستونزې نشته دی چې بده کې وسه مسله متراشی
فټه اصلاحاتی رپورٹ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده او په دغه رپورٹ بحث هم روان دی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په وروستیو کې د هند او پاکستان کړکیچ تر زیاتېدو وروسته نوې ډیلی څو ځلې وویل چې اسلام آباد په ډیپلوماټیکه توګه یوازې کوي هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په دې لړ کې یوه ټولګندیزه غونډه رابللې ده په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ به بنیاد ګرځولی چې پکې ویل شوی د دې هیواد حکومت پوځي چارواکو ته ویلي چې په نړیواله کچه د یوازې کېدو د مخنیوي لپاره پکار دي چې په هیواد کې د وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړل شي د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بهرنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وویل چې دغه رپورټ په ګنګوسو ولاړ دی
دا کوم رپورٹ حوالہ چې تاسو ورکوئ دا بالکل تشی گنگوسی دی تاسو به کتلی وی چې دا رپورٹ لیکونکي په خپل دا خبره منلې دا چې د دې لیکل شوو خبرو تصدیق هغه کسانو نه دی کړی چې په رپورٹ کې ذکر شوی دی په گنگوسو ولاړ دغه سی رپورٹونه چې د ملی ګټو په اړه وی دا د ملی اهداف لپاره ګټور نه وی
د پاکستان ډان ورځپاڼې دغه ځانګړي رپورټ کې راغلی د تیرې چهارشنبه په ورځ د ټولګوندیزه غونډې پر مهال یو غیر رسمي غونډه شوه چې پکې ولسی حکومت پوسټه په محتاط توګه ویلي پاکستان په نړیواله کچه یوازې کیږي او له پوځي پر سو اقداماتو ورسره د متفقه کېدو غوښتنه کړې په دې غونډه کې چارواکي سلا شو چې د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا به د څلورو واړو صوبو سفرونه کوي او استخباراتي ادارو ته به وایي چې که قانون نافذونکي ادارې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پر ضد کاروي وکړي نو دوی به مداخلت نه کوي خو د سیمایزو چارو پو حسن عسکری مشال ریډیو ته ویل د زنې خلکو لخوا د پاکستان دننه او بهر داسې تاثر ورکول کیږي چې سیبل حکومت د وسلوالو ډلو خلاف کاروي کول غواړي خو پوځ یې مرسته نه کوي او له همدې وجې هیواد د یوازې کېدو اړخته روان دی. نوموړی وایي په دې معامله کې د حکومت او پوځ د بې اتفاقۍ ګنګوسې به بد اثرات ولري.
یہ کیمپین پہلے ملک سے باہر تو چل رہی تھی, یعنی پاکستان والے خود بھی
دا کمپین اڑان دی لہوا دا باہر کی دا پدی کی دا زنو پاکستانی سفارت خانو کارکون کی ہم شاملو چیگینی پاکستانی حکومت په هیواد کې د نړیوالو ذمہواریو مطابق د وسلوالو ډلو خلاف کاروائی کول غواړي خو پوځ یې مرسته نه کوي. نو کده دې مقصد هند او امریکا ته پیغام ورکول وی چې ګینه دې لړکی له سیول حکومت سره د پوز ملاتړ نشته, نو دې سره به د حکومت او پوز ترمنځ تنوع رامنځته کیږي او د دې نتیجې خطرناکې هم کېدای شي.
هلتا د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه ویل که حکومت د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي نو دا ډول خبرې به نه رامنځته کیږي. نوموړی وایي په کار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ حکومت د وسلوالو خلاف نور مهم ګامونه هم پورته کړي.
زما په خیال چې څونه کار پاتې دی هغه سیاسي حکومت ته کول دي, یعنی داغی دفترونو بندول دی, داغی خلاف تو ایکشن اور ایکشن پکاری اندازہ سی دا نفرت خبری کی گی. لیکن پر اسلام آباد کی دن یو ملا دے اگر یو جماعت کے پارے کے داغی نے تقریبا بطول دس چیزوں نے داغی خلاف فوج کو
بلخوا د ډان ورځپاڼې د دغه رپورټ تر مخه د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د هند په پټانکوټ کې سمو د وړاندې ترسره شوی وسلوال برید په اړه د تحقیقاتو مکمل کولو لپاره د سر دوباره کوشش غوښتنه هم وکړه.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د کبالی سیمو بیا ودانی او بیا رغونی ادارې چارواکي وایي د باړي او تیرا په نمنیو او عملیاتو کې بیا د ورانو سویو کورونو بیا ودانی لپاره د مالی مرستو چکونه تیار کړی دي. د چارواکو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د حکومت تر منځوري وروسته به ژر د مرستي ځپل سویو ته ورکوي, خو د باړي اوسیدونکو وایي ژمی را روان دي او مرستي ځنډیږي. دوی وایي دا بهیر دي ګړندی کړل سي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګ د خبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د باډي او تیرا خو او شادرې زره وسوه ورانو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه تیار کړي. منظورې لپاره فاټا سیکټریټ ته استولې دي. ډېر زر به متاثره شو کسانو ته دغه مرستې میلو شي او په دې سیمو کې په سلګونه نورو ورانو شو کورونو سروې هم روانه ده. دوی وایي چې په باډه کې کوم څلور نوی سرکاری سکولونه وران شوی وو, په هغه کې د شپاړسو تعمیراتي کار مکمل شوی. پاتې اتو شپېتو د بیا رغولو پلان یې د منظورې لپاره اسلام آباد ته لیږلی دی او هلته یې د صحت بنیادي مرکزونو د رغولو لپاره هم بندوبست کړی دی. د باډې کاخیلو یو تن تولا پرې دی وایي چې د دوی د کورونو سروې شوی وه خو تر اوسه ورته معاوضه نه ده میلاو شوې.
د کورونو سروې مو شوې وه خو هغه بوجود مطلب ده چې اوسه پرمږ سره چکونه نه رغلی, نو بس حکومت نو بس مونږ هم دا توقع ده چې زر راشي نو مونږ به کورونه په باندې جوړ کوو. مشکلات نو چې سر په ملاو شي نو خامہ خاصه نه سکار خبر خلکو په باندې وشي کنه, نو مونږ خډیر مشکلات تیر کړو خو بس مجبوری و په خیمو کې اوسېدل او بعد باران وبلو. مطلب شې چې سیلې سختې را باندې تیر شول, مر را باندې تیر شول, په پرده کې پرنجه کې وختن تیر کړلو 15 کال. اوس چې خپل کورونه لړلو غا وران دي, نو په کور د چې مونږ ته زر تر دره مثال دا چکونه ملاو شي. مطلب شې چې په غو باندې مونږ خپل کاروایی ځان ته ګلدار الکسر ځان ته ساس کو.
د باډې سپاه کبلی یو تن جمشه د پریدای وای
دا خصوصو زله دا خبره وکړه چې چکونه ملو شه اوسه پورې نه چک ملو شوې ده. تر اوسه پورې هیڅ شکم چاته نه ملو شوې. خو مشکل سره مختی کورونه وران برته دي. په دا تمه کې دي چې اوس مونږ زنه کار پکې وکړو بیا به چکونه نه راکې. ممدا سي وران برته دي. بل طرف ته یخنه سیزن پر روان دي. برنونو مسنده اوس نو ډیر مشکل سره دي باډې خلک. یو ځل سره وښه غم مطلب دا چې دا سي و چې هغه کوم خلک څوک پاتې او څوک شوی.
د فاټا د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باډه کې به مکمل وران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ مالی مرسته ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د پاکستان سپریم کورټ د کوټې ځانمرګي برید پلټنو په موخه یو کمیشن جوړ کړی. د ټولنې مرستیال مشر خلیل پانیزي تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل تر هغه چې پلټنیز رپورټ تیاریږي دوی به احتجاجونو ته دوام ورکوي. د پاکستان پارلمان په هغه هیواد کې د ناموسي وژنو او پر ښځو د تیری مخنیوي قانوني مسودې منظوري کړې دي. دا مسودې تیره ورځ د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته وړاندې کړل شوې چې په غوڅ اکثریت منظورې شوې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي نن یې د سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه وربللې چې پکې به د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع خبرې کیږي. نوموړي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل تر هغه چې بیجنګ اعلان نه وي کړی د غربي لار په اړه د وفاقي حکومت پر خبرو باور نه کوي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د فراه له ښاره یې وسلوال په شاتم بولی دي. د امنیت قومندانۍ یو چارواکي غوث مالیار بیګا مشال راډیو ته ویل تیر مازیګر د فراه ښار او پشتیرود ولسوالۍ ترمنځ په نوبهار سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي. د زیاته کړه چې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه لري. نن په جنیوا کې د افغان کډوالو په اړه غونډه کیږي چې پکې به د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر، افغانستان، پاکستان او ایران استازي برخه اخلي. د افغان اجرایي رئیس وایاند جاوید فیصل بیگا مشال راډیو ته ویل په غونډه کې به په پاکستان او ایران کې د میشتو افغانانو په ګډون اروپا ته د ورغلیو کډوالو پر برخلیک هم خبرې کیږي. د روسیې دفاع وزارت وایاند وړاندیز کړی چې که امریکایي یا د امریکا ائتلافي الوتکو پر شامیو ځواکونو بریدونه وکړل نو کېدای شي د دوی الوتکې ضد نظام یې نسکورې کړي. په شام کې د روانو هوایي بریدونو په اړه د برید جنرال ایګور کناشنیکوف دا خبرداری تر اوسه تر ټولو سخت او غوڅ بیان دی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په رسمي ډول د پرتګال پخوانی وزیر اعظم انتونیو ګوتیرز د ملګرو ملتونو د مشرې دندې ته نومولی دی. نوموړي تیر مازیګر د شورا له 15 غړو څخه غوڅ اکثریت ترلاسه کړ، خو اوس باید همداسې اکثریت له عمومي شورا څخه عمومي جرګې څخه هم ترلاسه کړي.
خبرونه مول مشال ریډیو اورید چې پامیر ساحل وړاندې کوله. وزو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. رابیا کرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کلیکي چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپل یو رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې د مهاجرینو مختلفو ملکونو ته لیږلونه یو وار بیا دا خبره مخې ته راغلي چې شتمن ملکونه د نش په برابر د جنګونو نه متاثره په لکونو خلکو ذمېواریانې اوچتوي. ادارې په وینا چې په لویه سطح د مهاجرینو قربتوب په نړۍ کې صرف درې ملکونه کوي، یو اردن، بل ترکی او دریم پاکستان دی، او دا شان ایتوپیا، چاډ، کانګو، یوګینډا او کینیا چې د ټولو غریب ملکونه دي مهاجرین یې خپل ملکونو کې ساتلي دي. ادارې زیاتوي ترقی یافته ملکونو له د مهاجرینو ذمېواري ضرور وچتول پکار ده، دا نه صرف د انسانیت په خاطر بلکې ځکه هم چې هغوی جنګ ځپلي سیمو سره تعلق لري. ادارې لیکي چې د نړۍ شتمن ملکونه د مهاجرینو بوج نه برداشت کوي نو نور د دې مهاجرینو استحصال کوي. یو شمېر ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي په مهاجرینو دا تور لګوي چې دوی د ټولنیزو او اقتصادي مسلو وجه ده. ادارې وایي پناه اخیستل یو بنیادي انساني حق دی، خود مهاجرینو سره داسې رویه کیږي چې آیم مهاجر کېدل د هغوی غلطي ده. ادارې اخر کې لیکي چې د مهاجرینو شمېر سیوا کېدل یو اجتماعي مسله ده، خو نړۍ د دوی په اجتماعي توګه ذمېواري نه اوچتوي. دا مهاجرین د نړۍ د آبادۍ صرف 0.3% برخه ده، نو په یقیني توګه په ګډه موږ دې مهاجرینو ته کورونه ورکولی شو. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د تحقیقاتي کمیشن اکټ 1956 په ځای پاکستان کمیشن آف انکوائری بل 2018 په متفقه توګه منصور کړی دی. د دې بل تر لاندې اوس په بهر ملکونو کې موجود د آف شور کمپنیانو په مؤثره توګه تحقیقات کیږي. ادارې زیاتوي چې فیډرل بورډ آف ریونیو ویلي دي چې پاناما اسنادو کې د 390 کسانو ته نوټس لیږل شوي دي چې پکې صرف 94 کسانو جواب ورکړی دی او 14 کسانو په بهر ملکونو کې د کمپنیانو د لرلو اعتراف کړی دی. کړي. ادارې مخکلي کې د پاناما اسنادو په اړه د قومي اسمبلی د کمیټیانو کاروایی د تحقیقاتو په لړ کې اهمیت لري او د فیډرل بورډ آف ریونیو د بریفینګ نه معلومیږي چې د چا په پاناما اسنادو کې نمونه راغلي دي، نو د هغې یو غټ شمېر کسانو جواب ورکولو نه ډډه کړې ده. ادارې په وینا حکومت له پکار ده چې د پاناما اسنادو تحقیقات وکړي او د دې لپاره د ټول انتظامي او قانوني اقدامات وکړي چې ولس په سړکونو نه راځي، ځکه چې د پاناما اسنادو تعلق مالي کرپشن سره دی، کومه چې ملک لپاره د ټولو لویه مسله ده. ادارې اخیری کلي کې کوم خلک چې دي کې ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړی شي او د دې مقصد لپاره اړوند تحقیقاتي ادارې مضبوطه او با اختیاره دي جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې وایي دې کډوالو په پاکستان کې کلونه تیر کړل او اوس یو داسې هیواد ته ور روان دي چې لا هم جګړه ځپلې ده. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچونو اړیکو ته کتنه کړې ده. مجلې په لیکنه په هند کې د ځینو هغو کسانو څرګندونې یې څېړلې دي چې د پاکستان ماتېدو خبره کوي. ملیحا امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي سلویخ کاله مخکې په افغانستان کې د شوروي اتحاد تر یرغل پس الله نور نومي یو افغان دی او خوندي سرپناه په تکل پاکستان ته کډه وکړه، خو هغه تیرونی خپل جګړه ځپلي هیواد ته واپس لاړ. ورځپاڼه لیکي کله چې الله نور سره له خپلې کورنۍ او سامان په یو ټرک کې افغانستان ته ورداخل شو، نو د جنگي جازونو شور یې هرکلی وکړ. دغه جازونو په شپه کې د بمباری مشن مکمل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انتظام ادارې یو این او چا اندازه ښایي چې د روان کال تر اخیره به خواوشه شپږ لکه افغانان واپس کورونو ته لاړ شي. له افغان شخړې متاثره 2.5 لکه نوو افغان کډوالو ته په کتو تیره میاشت ملګرو ملتونو د یو بشري بحران د پیدا کېدو خبرداری ورکړ، خو د ورځپاڼې په خبره بیا هم د نړیوالو مرستندویو ادارو کار رو او ناکافي دی. ورځپاڼه په ننګرهار کې د یوې مهمې نارویجیایي مرستندویو ادارې نارویجین ریفیوجی کونسل د مشر ویل کارټر له خولې لیکي چې نړیوالو ادارو لپاره په ګڼ شمېر کې د واپس تلونکو کډوالو تلل ناڅاپه تګ وو او حالات د نه بدلېدو له امله د دغو ادارو په کار کې خنډونه دي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی د کشمیر په مسله د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کړکیچونو حالاتو ته پکتو د هند په ځینو برخو کې یو تحریک پیدا شوی دی چې پاکستان د ماتولو پرچار کوي. مجللی کی دغه مفکوره په ټویټر خبره شوې ده. دغه خبره اول یو ریټایرډ فوزی جنرال ڈی جی بخشی په مدراس کې د یو خطاب په وخت وکړه. مجله لیکي دا چې هند دغه مفکوره په عملي کولو کې رول لوبولی شي یو نامعقوله سوچ دی، ځکه چې د دې لپاره به یو پوځي شخړه پکار وي کوم چې د یو اټومي جنگ بڼه په خستو سره د میلیونونو خلکو ژوند خستې شي، نو ځکه داسې څه امکان نشته چې پاکستان د بارني فشار له امله مات شي. مجله لیکي د هند جغرافیایي او سیاسي حالات ته ښکېدو علاوه داسې کومه وجه نشته چې د پاکستان ماتېدل یې گاونډو هیوادونو یا بل چاته ګټه ورسوي. داسې څه ګارنټي نشته چې په صوبو کې د پاکستان تقسیمېدل به د شوروي اتحاد د ماتېدو په شان آسان وي، بلکې له دې سره د کورني جنگ، جنگ سالاری او تشدد حالات پیدا کېدې شي چې هند ته هم غزې دي شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. روس ګواښ کړی چې کله امریکایي الوتکو د شام پر امنیتي ځواکونو برید وکړ نو شایي الوتکې نسکوري کړل سي. د روس دفاع وزارت ویاند بیګا ویل په شام کې فضايي دفاعي نظام فعال دی او د ګواښونو مخنیوي کولای سي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ګواښ کوي چې که د امریکې تر مشرۍ لاندې ائتلاف الوتکې د سوریې د حکومت پر ځواکونو برید وکړي، د سوریې د دافع هوا سیستم شایي هغوی راوغورځوي. دا تر ټولو جدي او روښانه ګواښ دی چې تر اوسه د روسیې د یو پوځي چارواکي لخوا د سوریې په جګړه کې خپور شوی دی. دا ګواښ په داسې وخت کې خپرېږي چې د امریکې او روسیې ترمنځ اړیکې ساړه شوي دي. متحده ایالاتونو د اونۍ په سر کې اعلان وکړ چې د سوریې په باب له روسیه سره د همکارۍ خبرې دروي، هغه خبرې چې مخه یې په سوریه کې اوربند بو. امریکې په دې باب پریکړه هغه وخت وکړه چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو د حلب په ښار برید وکړ او په سلګونو ملکي کسان یې ووژل. د تېرې اونۍ له وروستیو نه تر اوسه روسیې په سوریه کې اس درې سوه راکټونه ځای پر ځای کړي او درې الوتکې وړونکې سترې بیړۍ یې د مدیترانې سمندر ته استولې دي. په هغه روسي الوتکو کې چې د سوریې په غاړو کې درول شوي څو لرې واټن بشتونکې اس څلور سوه راکټونه هم ځای پر ځای شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اکتوبر په څلورمه نیټه ولیکل چې د امریکې د دفاع وزارت پر حالب تر برید وروسته د سوریې د حکومت پر ځواکونو د احتمالي برید د څو طرحو وړاندیزونه د جمهور رئیس اوباما ادارې ته کړي دي. کوناشینکوف چې پرون پنجشنبه په مسکو کې خبریالانو ته غږېده په دې باب وویل: زه غواړم د امریکې د ستراتیژۍ طرحانو ته یادونه وکړم چې په سوریه کې د همیمیم او تارتوس قرارګاوې د اس درې سوه او اس څلور سوه په دافع اواز سیستم سمبالې دي او د دغه پوښښ وړاندې ښایي هغه الوتکو ته چې په دې سیمه الوتنې کوي د حیرانتیا وړ وګرځي. دوی باید پوه شي چې د دغو دفاعي سیستمونو روسي مسؤلین ښایي د دې وخت ونه لري د هر راکټ د خوځېدا د لوري په باب د امریکې او سوریې ترمنځ د مستقیمې کرښې له لارې د معلوماتو غوښتنه وکړي. روسي جنرال زیاته کړه دی امریکا ته سپارښتنه کوي خپل د دې پلان عواقب ژور وڅېړي. په واشنگتن کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د روسیې د دفاع وزارت د ویان په وینا نیوکه وکړه او وی ویل دا خبرې د یو ډیپلوماتیک حل په لوري د خوځښت لپاره مناسبې نه دي، خو د زیاته کړه چې روسیه باید یوازې د خپل ځان په استازیتوب وغږېږي او امریکا د سوریې په بحران کې مختلف امکانات په نظر کې لري چې ټول یې د حل د ډیپلوماتیکو لارو په خوا او شا څرخي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي، موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
د فرانس خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکلي اروپا ته د تلونکو ناقانونه کډوالو صورتحال یو ځل بیا بحراني سوی دی. په لیکنه کې راغلي یوازې په تیرو دوو اونیو کې له لیبیا څخه اروپا ته تلونکي څه د پاسه لس نیم زره کډوال په سمندر کې ژغورل سوی دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلي د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په روان کال کې تر اوسه درې لکه مهاجرین یورپ ته رسیدلي دي. یاد اداره وایي د تیر کال په همدومره موده کې د دې دوه چنده مهاجرین یورپ ته تللي وو، خو په 2014 کال کې بیا ټول خواوشا دوه لکه او شل زره مهاجرین یورپ ته رسیدلي وو. د دې رپورت تر مخه د مهاجرینو په وړاندې د ختیځ یورپي هیوادونو له اړخه د خپلو سرحدونو د بندولو له وجې د مهاجرینو په شمیر کې کمی راغلی دی. دا راز یورپ د ترکی سره په تیر مارچ کې تړون وکړو چې د ترکی د لارې یونان ته رسیدلي مهاجرین به واپس ترکی ته استول کیږي. دې تړون هم د مهاجرینو بحران په قابو کولو کې مرسته کړې ده. رپورت د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې په حواله لیکي چې اوس مهاجرینو لار بدل کړه او د لیبیا نه اټلی ته د ننوتلو هڅه کوي. په دوی کې زیاتره د شام سره تعلق لري او ورپسې د افغانستان او عراق د مهاجرینو شمیره تر نورو هیوادونو لوړه ده. دا رپورت د مهاجرینو د نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې د 2014 کال راهیسې د لسو زرو نه زیات مهاجرین په سمندر کې مړه شوي دي، چې پکې د ځنو مړو تصویرونه په سوشل میډیا خپاره شوي او ډیر مشهور شوي دي. ای ایف پی لیکي یورپی اتحادیه د مهاجرینو د بحران په معامله تقسیم شوی ښکاري. تیر کال یورپی هیوادونو منلې وه چې 1,60,000 مهاجرین به په خاص تناسب په یورپ کې ځای کوي، خو د هنګري خلکو په خپل هیواد کې د مهاجرینو د قبلولو خلاف رای ورکړې. بلخوا یورپی اتحادیه غواړي چې د مهاجرینو په بحران کې د یونان او ایتلی سره ځانګړې مرستې وکړي، ځکه چې یادو دواړو هیوادونو ویلي دغه بحران یې له قابو بهر کیږي.
پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا وډک
ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای زه کما سره پروف نشته
مونږ ته دونه اجازه نشته مونږ چرچو اخر ولی
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې
نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر غونډه کوي چې پکې به د افغانستان پاکستان او ایران استازي د افغان کډوالو په اړه بحث کوي د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند بیګا مشال رادیو ته وویل په غونډه کې به د پاکستان او ایران مشتو کډوالو ترڅنګ اروپا ته د ورغلیو کډوالو د برخلیک په اړه هم خبرې وشي سهیلا حسرت نظمی نور الله کوي
د افغان کډوالو په برخلیک به نن یو ځل بیا د افغانستان پاکستان ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری استازي د سویس په جنیف کې خبري وکړي د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل په دې باب تیر شپه وویل
مشخصا مسایلی که قرار است مطرح
شد په مشخص ډول هغه مسالې چې مطرح کیږي د هغو کډوالو په باب دي چې په ایران او پاکستان کې دي افغانستان ته د دوی ستنیدنه او د دوی اوسنۍ وضعیت په ایران او پاکستان کې خو په لسګونو زرو افغان کډوالو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده چې نامعلومه برخلیک لري د اسوشیټډ پریس د اژانس په لیکنه د افغانانو یو ستره ډله چې سخت لارې وهلي او په زیات لګښت ځان د بالکان هیوادونو ته رسولی غواړي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او له دې بې خبره چې له دغه له ناخواله ډک سفر نه وروسته به بیرته وطن ته لیږل کیږي د دغه کډوالو په زرهاو تنه همدا اوس د سربیا په پلازمینه بلګراد کې دي چې هیله مند دي د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې ژوند پیل کړي او هغوی له هغې موافقې نه چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې شکایت لري دوی وایي که دوی افغانستان ته وستنول شي زړونه یې دریږي خو د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند وایي چې د افغانستان اجرایه رئیس د دوه ورځې مخکې غونډې په ترڅ کې له اروپایي چارواکو سره خبرې کړي او دوی ته یې ویلي چې د کډوالو ستنېدل باید جبري نه شي د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل څرګنده کړه چې وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو موضوع سملاسي او په بیړه نه ده
مهاجرینی که در اروپا هستن
هغه کډوال چې په اروپا کې دي باید ورته وایو چې د افغانستان حکومت سناڅه له یو نیم کال راهیسې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې وو او په دې باب خبرې شوې او دا یو بیرنۍ او یو اړخیزه پریکړه نه ده فیصل زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې غوښتې دي چې د هر کډوال دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي او د کډوالو ستنول باید د پړاو په پوره کولو وشي د فیصل په وینا د افغانستان حکومت لازم تیاری نیسي او دا بیا د افغانستان د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې د خپل هر تبعه لپاره د ژوند شرایط برابر کړي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو ګواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې سي حاکم پاتې شي د دې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کاته را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا خوړو
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د کورمی د منتو سیمه ځوانان وای مده مخکی د لوبو سیالیو پر وخت ورته پولیټیکل نظامی او امنیتی ځواکونو د مالی انعامونو ورکول اعلان کړی و، خو بیا یې پوښتنه ونه کړه. دوی وای د لوبو د اتلولۍ تیر کال سوی و او د انعام اعلان پر وخت د کورمی پولیټیکل ایجنټ او د امنیتی ځواک مشر موجود و. د سیمې یو انتظامی مشر مشال راډیو ته وویل دی بیا پلټنې وکړي، ځکه چې د ده د دندې پر وخت داسې اعلان نه دی سوی. طارق ورغزی نور حال راکړي.
د کورمی لوبغاړي وای په منتو کې د لوبو یا ویملې په وخت پولیټیکل انتظامی او اف سی ځواک مشرانو د انعامي رقم اعلان کړی و، خو تر اوسه پر هغه عمل نه دی شوی. د قائد اعظم سپورټس میلې په نوم د لوبو دغه میله د کال 2015 په دسمبر میاشت کې جوړه شوې وه، چې پکې د زهموش او لشیزو په کچه د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبډلو ترمنځ مقابله شوې وې. په میله کې د کرکټ ټورنمنټ په خپل نوم کولو د لوبډلې مشر ګلمت شاه مشال لوډیو ته وایي دا افسوس خبره ده چې حکومتي چارواکي اوس په خپلو اعلانونو عمل نه کوي.
پولیٹیکل بخلا امجد علی خان جی پی او ویشال خٹک کرنیل و کرنل عبید کمانڈینٹ ہو. فٹ بال کرکٹ والے بال دار درو ٹیموں نے اعلان شو ہو، جیت پارا 25,000 روپے ہو، ہار پارا 15,000 روپے اعلان شو ہو. دیکھیے بٹون بتا ملے گی یونیفارم نور سب کتاب لگا یونیفارم رتا ملو شو ہے، صرف نہ پیسے ملو گی نہ بٹون ملو گی یو شاید نو متنا ملو شو.
فضل جان چد زوانانو یو مقامی تنظیم غڑے دے مشال لوڈیو توائی پولیٹیکل انتظامی اور ایف سی زواک مشارانو چکمی وعدے کڑی هغه دې پوره کړي، ګنې پر ضد به احتجاجونه شروع کړي.
اعلان وکړی شي په کار دی چې انعام ورکړی شي، که نه شي ورکوای نو اعلان دې مکوي. نو مو پر زور مزمت هم کوو، مطالبه هم کوو چې کوم انعامات څوک حقدار دي هغه ته د خپل نمونه خپل وډونه ورکړی شي.
عبدالله ګل چې د مسوزو اوسیدونکی دی مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې د دې میلې لپاره له خزانې څخه پیسې وتلي خو لوبغاړو ته نه دي میلاو شوي، نو په کار ده چې د دې د پلټنې وشي چې دغه پیسې چرته لګېدلې دي.
پیسې منظوري شوې دي میلې کې ټیمونو لپاره سمنونو خستل او سپورت سامان خستل. په کار دی چې د دې خبرې پرا چانبین وشي چې دا پیسې چشوي او کوم په لاړې. او
د منځنۍ کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي مشال لوډیو ته وویل ډېر کم وخت وشو چې پر دغه چوکۍ راغلی دی، نو دا معلومات ورسره نشته چې اعلان شوي روپۍ تر اوسه په لوبغاړو کې ولې نه دي تقسیم شوي.
لکه زما نه مخکې پی ته کور راغلي هغې ته دغه محزما په ټینور کې داسې پیسې د سپورټس د باره کې ماته نه دي میلاو شوي. تېر په ورځ یا بله ورځ ما سره خبر وکړي چې زه هلته آفس کې ریکارډ وګورم
معلوماتو تر مخه د دغه میلې د انتظاماتو لپاره لول 3,00,000 او بیا 2,00,000 او 40,000 روپۍ له خزانې وتلي دي، خو د 1,00,000,000 او 40,00,000 روپو چې کم اعلانونه شوي وو د هغه په منظوري د کورمی پولیټیکل ایجنټ اکرام الله خان لخوا بندیز لګېدلی دی. په دې کې 1,00,000,000 روپۍ زهموش او پلیشزو کې د ترقیاتي کارونو لپاره اعلان شوي وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د چارسدی شهید بانډي کروندګر وای شاوخوا 10,000 جریبه مځکه له نهري اوبو به برخې ده چې له تیرو 2 کلونو راهیسې یې ورته تاوان اړولی دی. د کروندګر مشال راډیو ته وویل له سیمې سره د سوات سیند بهیږي خو دوی ته یې ګټه نه رسیږي. نور تفصیل شانواز ترک ځای راکوي.
د شهید بانډي د کروندې لږ زیات 10,000 جریبه ځمکه نهري اوبه نه لري. شهید بانډه د تنګي 400 سیمه ده چې له دې وړاندې د تنازع ښکار وه او ولس وایي چې نه خو د 400 او نه د محمود کوم چارواکي د هغوی په سیمه کې د اوبو باراني بند یا د ټیوبویل لپاره کار کړی. د سیمې یو اوسیدونکی عثمان خان وای
خو ناغله چې کوم ځای ساحل دی غره برانخیل دی دا ځان برانخیل مګه کوم دا ځوان بنین زره ایکړز مکړه دا غونډه تا تخکارین دا ټوله شړه پرته نن نه مخ شپه کاله د بیلین خیون دا ټوله مکه اوی پیس پی کړو شو مرچکی پی کړو شو ټماټر پی کړو شو و دا پینځه شپه کاله وین دا ټوله شړه پرته دوبو دلاسه
د شهید باندې سره خو کې د سواد سین هم بهيږي خو بیا هم ولسوای چې دا سین چې تر د پنجاب او د سین پوری ولست غټي ورکړي دوی ته هیڅ فائدہ ورنکړه
دلته وروړو د جمع یو لاد دی دلته بالکل سنشت دوبو دغه چې حکومت څه باندې بس نه کړي دوبو سم دغه نشته دی شراډي موشن ان شاء الله مومن دین چې ته وای به بس موږ دا خبر ډیره خرش ان شاء الله موږ خپل مشته دی جډیر دی لګنه شکر الحمدلله گزاره کی تر پنځه جره بوي بس کارن لیکي چې دوبو سره پروګرام نشته دوبو دلاسه ځکه چې اوس یو کوي بس یو جنریټر وادي چا وسنی خو نشه اخیستلی دغه نشه اخیستلی
نو که چیرته په دغه سیمه کې باراني بندونه جوړ شي نو لسته به څومره ګټه ورکړي
چې دا کار وشي حکومت نه ډېر خوشحاله وي او زمونږ خلک ټول ذمېدار دي هر قسم فصلونه هم کرلی شي تاسو په خپل را ټماټر هم ولیدل دا په ژمي کې مونږ ته دا ټماټر راکوي یعنی په سخت فصلو موسم کې دې علاقې ته دا ټماټر راځي دا علاقه ډېره ګرمه علاقه ده ډېر هر فصل کوي
د محمد یا مونډي ډیم د جوړونې لپاره هر کال د حکومت لخوا یو وار ویناګانې کیږي ولی لا هم په دغه ډیم کار نه دی روان شوه او ولسی د جوړونې غوښتنه کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوس بم د دې خبرونې په پای کې د فرهاد دریا پژا کې سندر وورو
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جان میں واڑ پرے کو یو ورس تشا میر من میں زیواز ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر کو نہ پناو میرا ورز مونگستڑی لتے تم رڈے رخ کو لاس پلاس دو بوڑی لتے تم رڈے رخ عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو تخو دوکو دیس کے ویز ماں پچے کے زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے بالکل دیکھ لے خبر